السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه ورېدونکو د مازیګر 15 بجې د نن د زیارت ورځ او د 2000 شلم کال د نوومبر 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار شاهین ګلیرینا خبرونه.
ستاسو مشهور بیر دی وخت مهم خبرونه ده. په هلمند کې د آزادۍ ریډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لخکرګا کې د مقناطیسي ماین په 14 کې وژل شو دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 14 کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. او د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رایو د شمیرو دربولو لپاره عدالت ته خواست کړی دی. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د آزادۍ ریډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لخکرګا کې د مقناطیسي ماین په 14 کې وژل شوی دی. د هلمند د والی بیان عمر زواک مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار په شوې پیښه کې د دایی ورور مجتبی محمدي ټپي شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دا برید غندلې او په دغه اړه یې د پلټنو او ذمهوارو کسانو ته د سزا غوښتنه کړې ده. د آزادۍ اروپا راډیو لنډمهالې مشرې ډیزي سینلر په یو بیان کې د محمد الیاس دایی پر وجنه خفګان خولی او ویلی دی چې د دایي وجنه یو بزدلانه او بدمرغه عمل دی چې یو ځوان کورنۍ ویجاړه کړه او افغانستاني له یو داسې با استعداد خبریاله به برخې ک چې په خپل هیواد کې د بدلون شاهدو. د یادونه وردا چې تیر ونه هم په کابل کې دی مغناطیسي ماین په 14 کې یو بل نوموړی خبریال یما سیاوش وجل شوی وو. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 14 کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړ شوي چې ورسره له دې ناروغۍ د مړو شو ټول شمیره 15 ته رسیدلې ده. د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروس کې نور 1300 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا راس په دې هیواد کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر نږدې 3.5 لک ته رسیدلی دی خو په دې کې تر اوسه له 3,20,000 نه زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. د سند صوبې په حیدرآباد کې د کویلي د کان په پیښه کې د شانګلې 4 کان کیندونکي مړه شوي دي. په لاکړه سیمه کې د کارګل نومې دغه کان ټیکهدار فلکناس پرون مشال ډو ته ویلي چې پیښه هغه وخت وشوه چې د رسیو په لفټ یا زنګو کې 4 مزدوران کان ته کوزیدل او رسۍ وشلېدې. فلکناس زیاتوي چې د کان د نورو مزدورانو په مرسته 4 مړي راوستلي او د شانګلې رانیال سیمه کې خپل کلي ته د بس په وسیله لیږلي دي. د یادونې دا چې د سند تر څنګ د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هم وخت په وخت په قانونو کې داسې بدې پیښې رامنځته کیږي او ګڼ شمېر کان کیندونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رایو د شمیرو د ودرولو لپاره عدالت ته خواست کړی دی. د ټرمپ کمپاین دا اعلان پرون وکړ. کمپاین له دې وړاندې هم په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب د مخ نیولو لپاره په عدالتونو کې مقدمې جمع کړې دي. امریکایي میډیا د نومبر په 1 په پنسلوینا ایالت کې په ټرمپ د ښکاره برترین وروستو جو بایډن د انتخاباتو ګټونکي خودلې وو. بایډن په مجموعي توګه په انتخاباتو کې د ټرمپ په مقابله کې خواوشا 15 میلیونه ډېرې رایې ګټلې او دا مهال د خپلې کابینې غړي غوره کوي. په عین حال کې ټرمپ بې له شواهدو ادعاوې کړي دي چې د رایو شمیرې سمې نه کیږي او ټګي پکې شوې ده. له دې وړاندې یو شمیر عدالتونو د ټرمپ کمپاین خواستونه رد کړي دي. او د بشري حقونو د سار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ خبرداري ورکړي چې د روسیې حکومت په دغه هیواد کې د خپلواک ادارو د هلو ځلو لا محدودولو لپاره پارلمان ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې ویلي چې دا قانوني مسوده منظور شي نو حکومت ته به د خپلواکو ادارو د صلاحیت کمزوري کولو تړلو او د هغوی په کار کې د مداخلت لپاره یو بله آله په لاس ورشي. ادارې غوښتنه کړې چې باید دا قانوني مسوده په سمدستي توګه بیرته واخیستل شي.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اورید. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال محمد الیاس تائی نن سهار په مرکز لخکرګا کې په یو ماین 14 کې وژل شوی دی.
ډیر خوږ ژبه یې، ډیر صمیمی، ډیر یو ښه جورنل، ډیر ښه راپورونه یې لیکل. هلمند ته معلوم دی دا چې ولایت دی چې په هلمند کې کار کول اصلا په جنگی محاذ کې کار کول دي.
په دې اړه تفصیل درکو. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه یو ځل بیا زیات شوي. بلخوا ډاکټران وایي
لکه بازارونه شول، شادي حال شوې، سکولونه شول، نو هغه کې مطلب دغه سمارټ لاک ډاون ټایپ چیزونه یا هغه لک چینجز راوستل پکار دي چې کم بندول کیږي نو چې بند شي.
او د سوات سلامپور تحصیل د یو کلی اوسیدونکو د سکول جوړولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده.
دا یو بنیادی مطالبه ده په یوشتمه صدی کې هم یو قوم یو کلی بغمیان روډ باندې ان پړه ساتل دا د انتظامیه لپاره، دا د زمور خلکو لپاره مطلب المیه ده پکار دي چې په دې خبره توجه وکړي.
لو مشال رادیو سره واوري. اوریدونکو د افغانستان په هلمند ولایت کې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس تای په مرکز لخکرګه کې د یوې مکناتیسي ماين په چاودنه کې وژل شو دي. دا پیښه د نوومبر پر 12مه سهار وشوه. د هلمند والی بیان عمر زواک ازادۍ رادیو ته وویل د نوومبر پر 12مه په شوي پیښه کې د دایي ورور مشتبه محمدي ټپي شوې ده. دغه پیښه ذمہواري چا نه منلې. راپورونه د هم پای الیاستایی ته په هلمند کې د کار کولو پر وخت مرګ واخونه هم ورکړل شي وو. د الیاستایی عمر 30 کال وو. په 2003 کال کې له ازادي رادیو سره کار پیل کړی وو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د الیاستایی پر غږ پیل کی.
دلته وزیات تر نور ورځو
په هلمند کې د ازادۍ رادیو تکړه خبريال محمد الیاستایی په مرکز لخکرګه کې د مکناتیسي ماين په چاودنه کې وژل شوې دي.
اماغه د سګا پرته د خوشاو خاطر ډیر زیات د مرمۍ پور
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال د ماين په چاودنه کې شهید
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي وو.
دا د ازادي رادیو د نوومبر د 12مې خبرولې دي چې پکې د الیاس دایي د وجنې خبر ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي محمد الیاس دایي پر موټر پنختی مکناتیسي ماين چاودنه کې وژل شوې. په دغه پیښه کې په هلمند کې دوه ملکیان چې یو یې ماشوم او یو غټ ته هم بیان شي بيتي. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ بلابلو ادارو د الیاستایی وجنه غندلې او دای پر رسنیو حمله بللې ده. د دای وجنه په سوال ختیس کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسولان او خبريالان هم اندېښمن کړی دي. دوی د الیاستایی وجنه په هواد کې د لویو ناوړو سیاستونو موجودیت او د امنیتی اورګانونو کمزورې مدیریت بولی. د افغانستان د خپلواکو جرنالستانو د ټولنې په خوانه مشر او د ازادۍ رادیو د کابل دفتر په خوانه مشر رحیم الله سمندر د الیاستایی په اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
ډیر خوږ ژبه، ډیر صمیمی، ډیر یو ښه جورنالیست، ډیر یو پرکار جورنالیست و. همیشه هغه وخت چې زادادی کې موومه ډیر خراپونه لیکل. هلمند ته معلوم دی دا چې ولایت دی چې په هلمند کې کار کول اصلا په جنگی محاذ کې کار کول دي، جنگی خط کې اول خط کار کول دي. او دای شي په ټول وخت کې ازادي سره کار کړی، کای ډبلیو پی آر سره، محلي رسنۍ سره، همیشه د جنگ لومړی کرخي راپور ورکړی.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی هم په خغندلې. صدیقی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال الیاستایی وجنا غندي. صدیق صدیقی لیکلي د الیاستایی وجنا د بیان ازادۍ او افغانستان کې د رسنیو د دښمنانو کار دی. پر دای د حملې ذمہواری چا نه منلې. الیاستایی له کلونو راهیسې په هلمند کې خبريالي کوله. د هلمند په هر ولسوالۍ کې کار کړی وو. په بیا بیا د سخت جګړې او نامنیو لسیمو څخه خبريالي کړوا. محمد الیاستایی د هلمند ولایت نادی علی ولسوالۍ پوچا انجیر سیمه کې زیږیدلې وو. دای خپل ابتدایي زده کړې د چاه انجیر په عالی لیسا کې مکمل کړې وې. وروسته د دې ولایت په دارالمعلمین کې د ادبیاتو په برخه کې تر 14 ټولګي زده کړه وکړه او وروسته په پښتو ادبیاتو کې وړاندې زده کړې حاصل کړې. الیاستایی په 2008 میلادي کال کې رسنیو سره خپل کار پیل کړ او لومړی دنده یې د سلام وطندار رادیو سره واخیسته. او وروسته یې په 2003 میلادي کال کې له ازادۍ رادیو سره خپل کار پیل کړ او له یوې لسیزې نه زیات یې په هلمند کې د ازادۍ رادیو د خبريال په توګه کار
وکړ. نو مقامات وایي چې
په کابل کې د ازادۍ رادیو یو همکار اکرام الله اکرام د الیاستایی په اړه مشال رادیو ته ویل
د ژورنالستانو بیلابیلو اتحادیو ټولنو او بیلابیلو ژورنالستانو دغه پیښه غندلې ده او له افغان حکومت نه یې غوښتنه کړې. امنیت دولتي بنسټونو نه چې باید په افغانستان کې د خبريالانو ژوند خوندې کړي.
ل الیاس تای سره په دې پیخه کې د هغه ورور مشتبه محمدی چې هغه هم خبريال وو ټبي شوی خو د هغه روغتیا ښه خودل شوی ده. د خاغلی الیاس تای وجنې په کور دننه د خبريالانو د یو شمیر ادارو او افغان حکومت خبرګون هم راپورته کړی دی. اوریدونکو د آزاد اروپا راډیو مشر ډیزی سنلر په یو بیان کې د محمد الیاس تای پر وجنه خفغان خودلې ویلې دي چې له هلمند یې په زراورتیا او پوره ژمنتیا خبريالي کوله. څنګه چې تاسو واورید نن سهار د په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبريال محمد الیاس تای په مرکز لخکرګه کې په یو مکناتیسي ماين چاودنه کې وجل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار داود خټک مشال ریډیو همکار ابوبکر صدیق سره خبرې کړې دي. نو راځي چې وایو
ابوبکر صدیق ډیر زیاته مننه. نن د ازادي ریډیو خبريال د افغانستان په هلمند صوبه کې په یو حمله کې خپل ژوند له لاسه ورک. تاسو هم د الیاس دایي سره ډیر نږدې کار کړي، نو که د الیاس دایي د کار په اړه راته لیک وای.
مننه داود. شهید الیاس دایي یو ډیر نابغه جورنالیسټ وو، یو ډیر نابغه خبریال وو په افغانستان کې، او د ګندارا وپان للارې ماده د سره د غو کول شو چې د ډیر کارونه غمونګ انګلیسي تواړول د سره ماډر نږدې همکاري کوله، او د دې ډیرو خصوصیتونو خاوند وو، ډیر استعداد درلود، مسلکی استعداد، پروفیشنل، او د دې سره د یو ډیر ښه انسان وو، زړسواند انسان وو، په خپل وطن او د خپل خلکو سره ډیره مینه درلوده.
ابوبکر صاحب، دا ورته وایي چې د کار نویت څنګه وو؟ ظاهر ده هلمند خو یو ډیر د سکیورټی له پلوه یو ډیر مشکل ځای دی، بیا یو ژورنالیست لپاره دغه کار کول، نو د د کار نویت څنګه؟
د هر رقم رپورټونه کول هغه څه چې ژورنالیستان کوي، او د پیودا سزای خو چې هلمند د افغانستان تر ټولو لوی ولایت یا صوبه ده، او هلمند هغه ځای دی چې ټول نړۍ مخدره مواد یا تریاک تر لوی فصل په هلمند کې کرل کیږي، او مخدره مواد او هیروین دغه شینم دغه نه جوړیږي. او بیا البته د افغانستان د جګړې اولنې خط دی یا فرنٹ لائن دی، نو په دې ټولو حوالو کې د ډیر ژور راپورونه کول د په دې شپږو دولسو کلو کې چې ما د سره نږدې کار کړی دی، د مرجی د عملیاتو رانه ولې تر اوس تیر میاشت په هلمند په مرکز لشکرګا چې چرته د ژوند کوو متاسفانه نن پکې شهید شو، په هغه عملی په دې ټولو باندې د ډیر ژور راپورونه کول، او دا څه راپورونه چې او ردون کیول مستون کیه بوتل هلمند ته بیلمند کې مسله څه ده، کیسه څه ده، څه تیریږي په خلکو، د دې سره سره د په اقتصاد هم راپورونه کول، د په کلتور په کلتوري خبرو، فرزند په هلمند کې د افغانستان ډیر تاریخي آثار دي، د آرکیالوجي ولوی برخه د افغانستان هغه په هلمند کې ده، هلمند د افغانستان اقتصاد ته ډیر مهم دی ځکه چې په هلمند کې لوی بند دی او لوی ځکه دي زراعت دی، نو دی او بیا هلمند د افغانستان د ټولنې یو ډیر شابل غهم ده په هلمند کې د پښتونونو سره نور کومونه هم ژوند کوي، لوی ولایت دی، په دې کې په ډیرو ځایو کې خلکو ډیر ستونزې هم ګاللې دي، خو بیرته آبادی هم شوې ده، نو هر اړخ ته د رپورټینګ کې د پوشش لاندې راوستل دي، د پاغه باندې ډیر ښه رپورټونه کړي دي. فرزن یو دنه ښه رپورټونه دا سوه چې فرزن هغه ډیر دردون کې ولا کا فرزن د یو راپور لیکلای و چې په افغانستان د هلمند یو کلی په اړه چې دا کلی چې د جګړې د په یو دوزخ بدل کړی دی کنه، یو ورکه کله و پنا ما دي چاهي انجیر پاغه باندې را کړی، دا چې یو بل راپور چې پاغه کې په هلمند کې د شپې لخوا چې خلکو کرکټ لوبه کوله پاغه باندې درا پور کوله نو هغه مثبت منفي اړخونه د ژوند هغه د خلکو ته ډېر
تاسو مطلب دا دی چې د اغه سره د هلمند نه را بهر کول او نړۍ ته خودل چې اغه ته یو عام سړی لیدل غواړي خو لیدل نه شي که په اخیره کې تاسو راته وای او تاسو ډیر ښه تفصیل سره دا خبرې وکي خو په اخیره کې راته وای چې په افغانستان کې کوم ګورو نو سور دي مخکې په کابل کې یو پخوانی خبریال یماس یو وش په ورته یو چاودنه کې وژل شو په هلمند تک ورشو نو دغلته یو بل تکړه جرنلست ډیر مودوړان دي سمد روحانی او داغې نورستو بیا نورم جرنلستانو ژوند لاس ور کړی په افغانستان کې په مجموعو کې د جرنلستانو لپاره چې کوم حالات دي چونکی تاسو د ټولو سره ډیر نږدې نه کار کوي د غندارا وپانی د ایډیټر په توګه نو تاسو څه غنئ چې په مجموعو کې دي د پر د حالات څنګه دي او څنګه حالات جوړیږي لګیا دي
په افغانستان کې د 2000 لومړی کال راهیسه مطبوعاتو ډیر پرمختګ کړی دی د افغانستان میډیا اوس په دې سیمه کې یعنی په ټول جنوبي او مرکزی آسیا کې یو تر ټول خپلواک آزاد میډیا ده او خود دې سره د افغانستان جرنلستانو ډیر قرباني ورکړي دي او ډیر ستونزې ګاللې دي ډیر خطرات سره مخامخ دي او سم ډیر تهدیدات شته او د حملو قربانیان دي لکه چې تاسو وویل نو په دې کې تر ټولو لوی خبر دا چې په افغانستان کې تهدیدات څو رقم دي یو هغه دي چې په جګړه کې خېل غاړې خبريالان په نخښه کوي خصوصا هغه خلک چې د حکومت په ضد جنګيږي هغه ډلې لکه د سیاوش خبره تاسو وکړه د دایي غم ولې د چې معلومات رو سپور نه ده البته او بل دا دي چې د حکومت هم په دې کې ډېر لوی کمزوري ده ځکه چې د خبرانو وژن کې نه پیدا کیږي نه تحقیقات کیږي نو بیا به څنګه دا ودریږي چې څوک سزا نشي چاته معلومه نشي چې څوک ولې وژن شو او د دې سره سره په افغانستان کې خصوصا په ولایتو کې ځایي چارواکي او ځایي زورواکي او الته ډلې پاتې کې غدل همشته چې جنایي ډلې یا څوک د مخدره مواد کار کوي نور داسې کوي هغه جنگالي ډلې همشته نو له هرې خوا د افغانستان جرنالستانو ته لوی خطرونه پیښتي او دوی ډېر امنیت دوی خوندي نه دي
صحیح ډیر مننه ابو بکر صدیق وکی چې د افغانستان جرنالستان خوندې ندي او دیتا ډیر خطرونه یعنی د هری خوانو ته خطرونه پیښتي ډیر زیاته مننه مشال ریډیو سره د خبرو کول
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزه خله او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرای احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
اوریدونکو په پاکستان کې د کورونا وایرس کې سونو کې ورځ تر ورځ د زیاتوالي لړۍ روانه ده هر ورځ د تیرې ورځې نه د غشمیره په زیاتې دوه په تیر یو شواروس کې په ټول پاکستان کې 1300 نه زیات کې سونو ریکارډ شوې دي او سلور دیرش کسان ترې مړ شوې دي حکومتي چارواکي وایي 15 میاشتې پس د غشمیره دومره زیاته شوې ده بلخوا وفاقي حکومت لخوا د کورونا د سار ادارې په ټول ملک کې د کیسونو د زیاتوالي لوجې سنیماګانی دربارونه په غټو غونډو د بندولو سپارښتنه کړې دي په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نور
پاکستان کې د کورونا مثبت کیسونو تناسب خوشا 15 میاشتې پس یو وار بیا 15% ته رسیدلې دي او 13 غنټو کې په ټول ملک کې 1308 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي او 14 کسان کورونا مړ کړي دي چارواکي وایي چې د اولس لخوا د احتیاط نه کېدو له وجې کیسونو تناسب زیات شوی دی خیبر پختونخوا کې د کورونا وبا لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان وایي چې د ټیسټونو تناسب په وړومبیا چپکې پنځه شپږ فیصد وو، خو ولې د درو نه هم راټیټ شوی وو، ولې اوس بیا پنځو فیصدو ته رسیدلی دی؟ دی وای حکومت د خپل اندې حل ځلې توند کړی دی.
دا خو مخکیم چې هغه ټایم کې هغه اپیسوډونو 5-6 منځ کې چلی دا کنه، زمونږه سره ټایم کې د کی پی 3% وا بیا لګه او خطا اوس بیا هم لکه دومره نه ده، ټیک شو اٹ از لیس دین 5 کنه، زمونږه سره 3.5 کې چلیږي. خو دا د چې پرابلم پکې دا دی چې کیسز زیاتیږي، او هغه عمر خبره کو تاسو وګورئ نو لکه د خلکو د طرفه هغه ریسپانس نشته چې کوم هغه انیشل فیز اف دی ډیزیز اس او پیز باندې ګڼو باندې ودونو خادو باندې جلسو باندې کنه، چې هر لحاظ سره خلک دومره زیات مواقع روزانہ پہ بنیاد بانی پہ کیسوں کی زیادتی مخاری پہ خیبر پختونخوا کے اور پہ تھرو آؤٹ دی کنٹری مدائے چاہے وہ کنسرن جوڑی نزک دادا این سی او سی چکم پابندیاں نے وہ لگی دی اور کمی 20 نومبر نفس بہ انفورس کی گئی نہ ہم دی دپارا دی چ وائرس ٹرانسمیشن ویدر ادروائز دا شی بہ نورم سیریس لیول تو رسی جی.
خیبر پختونخوا کے دا سرکاری ڈاکٹرانو دے اتحادی یوغڑے ڈاکٹر اشفاق وائی چولمبے چپکے لاک ڈاؤن یا ٹول بند ڈیر گٹھور ثابت شو اوم دغه وجوا چې کرونا وبا په پاکستان کې هغه رنگ زیان نو کړي سومره چې پنورا نړۍ کې کړي وو، نو باید حکومت هم غشن سختی وکړي چې وایرس نور خور نشي.
کمزے کې زیات کیسز راځي نو هغه ځای بندوا، او دا رنگ چې کم سورس مطلب مونږ د خنوې بيماري دا خو بیا هم د دینه د پتو لګیلا چې خلک یو ځای ډیر کینیږي لکه بزرونه شول شادي حال شوې سکولونه شول، نو هغه کې مطلب دغه سمارٹ لاک ڈاؤن ٹائپ سیزونا یا آگے کے لگ چینجز روستل پکار دے کم بندول کی گی نو آچے بند شی چے کم کے بندی گی نو کم از کم پاگے کے دا سے سیز سلیکٹ شی چے مطلب لگ سکولونا دی چے لگ یو رز مشومان راشی بے بلا رز نور پا بلا رز راشی او دا رنگی پا ماسک بندے سازاگانے شروع شی جرمانگانے شروع شی چے ولی نیستے ملی گی او کم زیونے کے چے بلا ضرورت خلق جمع کی گی ام منی شی پا حکومت پا خپل ریٹ کیا گا واخلی نو مطلب دا سیزونا ٹول ضروری دی.
دا پاکستان مرکزی حکومت دا شلم نومبر نا پمل کے پغٹ اجتماعات او یا غونډو بندیزونه هم اعلان کړی دی، او ان سی او سی یا د وفاق لخوا دا کرونا وبا د سار اداره دا هم حکومت ته سفارښتنه کړی چې ټول مزارونه تھیټرې او سینما حال دی زر تر زر بند کړی شي، او چې کوم ځای هم د 500 نه زیات خلک راجمع کیږي په هغه دی بندیز ولګوي. د حکومت لخوا دا کرونا پړه معلومات ورکونکو سرکاري پاڼې تازه شمیره تر مخه د نومبر 12 نیټه پورې ټول پاکستان کې درې نیم لکونه سیوا کسان کرونا وایرس اغیزمن کړی چې پکې د مړو شمیر 2550 ته رسیدلې دي، او د دې رنګ درغې دو شمیر درې لکو شلو زر نه اوړېدلې دي. دغه شان د کرونا رز نه واپس رغې دو شرح خوشه 98% نه یو وار بیا یو نوی ته راکوده شوې ده. دین علاوه خیبر پختونخوا کې تر دې دمه کرونا وایرس یو سلوی غزرونه سیوا کسان اغیزمن کړی دي، او ډیر لسو دوه کسان یې مړه کړی دي چې پکې اته کسان 13 سلوی شتو غنټو کې مړه شوی دي. د پامل دا چې پاکستان مرکزی او صوبای حکومتونو د کرونا وایرس دویم چپې ورستو په ټول ملک کې بازارونه هوټلونه او شادي حالې د شپې لسو بجو او دغه شان پارکونه د مازیګر شپږ بجو نه د بندولو پریکړه کړې ده، او دا هم اعلان کړی دي چې څوک هم بهر ګرځي او ماسک نه چوي په هغه دې جرمانی ولګول شي. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو ہر اورس د کرونا وائرس خبرې دو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زمونږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د اسلام آباد الشفا انټرنیشنل هسپتال سیړنیز مرکز وای د چین لخوا د کورونا ضد ویکسینو جوړولو په لړ کې همکاري کوي، او تمه ده چې تر شپږو میاشتو به دغه واکسین تیار کړل شي. د امریکا او جرمني دوه کمپنۍ د کورونا ضد ویکسینو جوړولو په اخیری پړاو کې دي چې د روان کال تر پای به 50 میلیونه ویکسین تیار کړي، خو د صحت ماهرین وای چې د امریکا او جرمني ویکسین به په وروستو پاتو هیوادونو ته په نږدې راتلونکو کې رسول ډیر ګران وي. اخوا د الشفا ډاکټران وای پاکستانی خلکو ته به د چین واکسین په اسانه ورزانه ملاوي کی. په دې اړه نور تفصيل له منور شان اور.
د اسلام آباد الشفا نړیوال روغتون وای د کورونا مخنیوي ویکسینو د ازموینو لړۍ په کامیابۍ سره روانه ده او تمه ده چې د دریو نه تر شپږو میاشتو کې د پاکستان د خلکو لپاره ویکسین ترلاسه کړل شي. په یاد روغتون کې د کورونا ضد ویکسینو لپاره د سیړنیز مرکز مشر ډاکټر اعجاز احمد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ویکسینو تیارولو په عمل کې له چین سره همکاري کوي.
پاکستان کے 4000 خلقوں لوگوں نے ویکسین ہے اور ان شاء اللہ میجر پرابلم نشتا اور آئندہ ان شاء اللہ 10000 خلق بکوں اور کافی ایڈوانس ٹرائل روان دے پورا دنیا کی جکم ویکسین ٹرائل بھی آ رہی تھی ون آف دا میجر ٹرائل دیٹ از گوئنگ انوالونگ تقریباً وہ ملکوں کی روان دے اور 40000 خلق بکی کی شامل بھی دی اور پاکستان کے 10000 خلق تین سینٹروں کی پاکستان کے ٹرائل بالکل ٹھیک کروا دیں سنگا توقعات مطابق کروا دیں.
بلخوا د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی لکھی چې امریکایی کمپنی فائزر د جرمنی له بایون ټیک کمپنی سره په ګډه د کورونا ضد ویکسینو جوړولو په آخري پړاو کې ده. یادو کمپنیو ویلي چې د دوی ویکسینو د ازموینو پر مهال 90% مثبت نتیجې ورکړي دي. خو رویټرز خبری ایجنسی وایي چې د عامو خلکو لپاره د دې ویکسینو جوړولو په لړ کې له امریکایي حکومت اجازه اخیستل او بیا په لویه پیمانه د دې جوړول به هم وخت اخلي. خو د فائزر کمپنی مشر البرټ بورلا له رویټرز سره خبرو کې وویل
موږ لا وړاندې د واکسینو جوړولو کار پیل کړی دی او په دې باور یو چې د روان کال تر پایه به 50 میلیونه او په راتلونکي کال کې به د 1.3 بلیونه واکسینو جوړولو جوګه شو.
نوموړي زیاته کړې چې د کورونا ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره به یو تن ته 2 واکسینه یعنی د دې واکسینو 2 خوراکه پکار وي. دا راز 50 میلیونه واکسین به د 25 میلیونه خلکو لپاره کافي وي. او اے ایف پی د صحت د ماهرینو په حواله لیکي چې دا ویکسین با په منفی اتیا درجه یخ حالت کې ساتل پکار وي نو د دې په وجه به هم د نړۍ پر وروسته پاتې هیوادونو کې خلکو ته د دې رسول ډیر ګران وي. که څه هم د اسلام آباد الشفا نړیوال روغتون د کورونا ضد ویکسینو لپاره د سیړنیز مرکز مشر ډاکټر اعجاز احمد خان په نړیواله کچه د ویکسینو تیاری یو ښه پرمختګ بولي خو تمه لري چې د پاکستان د خلکو لپاره به د چین جوړ ویکسین په اسانه او ارزانه واخیستل شي.
اور تم کی ہیومن کے ٹرائل اس پورے فیز کا رسیدی چیلنج تھی آگے کی تقریباً یو درجن ٹرمپ ویکسینیشن کے لیے آغاز فیز 3 کی رسید دی اور کم کم ویکسین کی ہر مقصد کی جوڑی کی جو ہے وہ اپن ریکوائرمنٹ ہے اگر یہ ملین اینڈ بلین آف ڈالرز کی جوڑی تھی تو پاکستان نہ بکر اور اگر فائدہ ہی جمع کرے گا اگر وہ فائدہ بعد دیر کال بنے گی کم سے پاکستان کی فی الحال ویکسین جمع دے تاکہ شاید منیشو کے کانٹریکٹ میں پاکستان میں پرائز کی گیمس میں ڈالی
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د کورونا وایرس دویمې چپې مخنیوي لپاره د زیارتونو، سینماګانو او تیاترونو د بندولو فیصله کړې ده. پرون د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ د کورونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر په غونډه کې د کورونا کیسونو زیاتېدو جاج واخیستل شو. په غونډه کې په لویو اجتماعګانو د بندیز او د تعلیمي ادارو د جمعي چوټیانو زیاتولو تجاویز هم ورکړل شو.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د مازیګر نږدې 5:30 بجې کیدونکو دی لړ خبرونه سمو د همکار شاهین بنیرین اور.
ستړي مشهره د وخت مهم خبرونه په هلمند کې د ازادي ریډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی په مرکزی لخر په مرکز لخرګا کې د مقناطیسي ماين په 14 کې وجل شوې ده. د هلمند والی بیان عمر زواک مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه پیخه کې د دایی ورور مجتبی محمدی هم ټپي شوې ده. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې او د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې دا برید غندلې او په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې څلور دش کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړ شوي چې ورسره له دې ناروغۍ د مړو شمېره 1055 ته پورته شوې ده. د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې ویلي دي چې په تیر یو شواروس کې نور 1308 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د سند صوبې په حیدرآباد کې د کویلي د کان په پیښه کې د شانګلې څلور کان کیندونکي وجل شوي دي. په لاکړه سیمه کې د کان ټیکهدار فلک ناز مشال لیډو ته ویلي پیښه هغه وخت شوه چې د رسیو په لیفټ یا زنګو کې څلور مزدوران کان ته کوزیدل او رسی ورباندې وشلې دي. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رایو د شمیرو او درولو لپاره عدالت ته خواست کړی دی. امریکایي میډیا د نومبر په ما په پنسلوینا ایالت کې په ټرمپ د ښکاره برتری نه وروستو جو بایدن د انتخاباتو ګټون کې خودلې وو. بایدن په مجموعي توګه په انتخاباتو کې د ټرمپ په مقابله کې خواوشا 15 میلیونه ډېرې رایې ګټلې او دا مهال د خپلې کابینې غړي غوره کوي. او د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ خبرداري ورکړي چې د روسي حکومت په دغه هیواد کې د خپلواکو ادارو د هلو ځلو لا محدودولو لپاره پارلمان ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده.
اوریدونکو ایسوسیټډ خبری ایجنس لیکي په امریکا کې د نومبر په 3 د ولسمشري انتخابات ترسره شول. د ریپبلیکن ګوند د امریکا په شپږو ریاستونو کې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه مقدمه درج کړې دي. د ریپبلیکن نوماند او د امریکا موجوده ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خبرې کړې دي، خو د هغه د انتخاباتي کمپاین لخوا لا هم په دې اړه ثبوتونه عدالتونو ته نه دي وړاندې کړل شوي. د امریکا د 2006 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ټرمپ ته په یو سخت سیالۍ کې ماتې ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل له داود خټک نور.
د امریکا ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو راپور کې لیکي چې سهم د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په 3 نومبر تر سره شو انتخاباتو کې د درغلې او بدنظمۍ ثابتولو په غرض په مختلفو ریاستونو کې 19 کیسونه درج کړي، خو تر دا دمه لا هم کوم درغلې یا بدنظمۍ ثابت شوی نه ده. د ایسوسییټډ پریس د لیکنې تر مخه ریپبلیکن ګوند چې ډونلډ ترامپ یې د نورو څلورو کالو مودې لپاره د صدارت امیدوار دی په شپږو ریاستونو کې دا کیسونه درج کړي. دا ریاستونه او دغلته تازه حالات په دا ډول دي. اریزونا د صدر ترامپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په اریزونا ریاست کې د انتخاباتي دفتر کارکونکي په وټونو کې په بدنظمۍ تورن کړي دي. دوی له عدالت غوښتنه کړي چې نتایج دې تر هغه وخت معطل کړي شي تر څو چې په لاسونو د وټونو د شمیرنې عمل سرته نوي رسیدلې. یو جج به هم نن دغه کیس په اړه اوریدنه کوي. جورجیا د ریپبلیکن ګوند دوه سینیټرانو د جورجیا ریاست د سیکټر نه د استعفا غوښتنه کړي او تور یې لګولې چې په وټونو اچولو کې بدنظمي شوي او شفافیت پکې نه وو. خو د ایسوسییټډ پریس په وینا تور لګونکو دا نه د واضح کړي چې دا بدنظمي په څه ډول شوي. په دغه ریاست کې منتخب صدر جو بایدن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه تر دا دمه 4,000 زیات وټونه اخیستي دي. د چارواکو په وینا دلته یوې فیصلې ته رسیدو لپاره کاروایی به د رواني هفتې په پای کې شروع شي او تمه کیږي چې تر 6 نومبر به یوې نتیجې ته ورسي. میشیګن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ د کمپاین ملګرو الزام لګولې چې په میشیګن ریاست کې غیر قانوني وټونه اچول شوی دي. تر دا دمه د غیر قانوني وټونو اچولو د الزام ثبوتونه نه دی وړاندې کړل شوی. په میشیګن ریاست کې تر دا دمه د کیس د اوریدنې نیټه هم نه ده ټاکل شوی. نیواډا د صدر ټرمپ د کمپاین دوه کارکونکو خلکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې ټګي شوی او د ټګي لارې زرګونه وټونه اچول شوی، خو دلته هم کوم ثبوت لا هم نه دی وړاندې کړل شوی. په الزام کې دا هم ویل شوی چې د مړو وټونه اچول شوی دي. په نیواډا ریاست کې د باریکې سره خون کې سکیننګ ماشين په ذریعہ د وټونو د پرچیو د کره کتنې په غوښتنه لا هم عدالتي کاروایی نه ده پیل شوی. پنسلوینیا په پنسلوینیا ریاست کې د ډونلډ ټرمپ ملګرو شاوخوا 15 شکایتونه مخې ته راوړي دي. په دې کې دوه کیسونه د اغه وټونو په اړه هم دي چې د ډاکخانې لاري اچول شوی او دغه ریاست سپریم کورټ په اړه فیصله ورکړي و چې د انتخاباتو په دریم ورځ هم کراورسي نو په شمیر کې به شاملول شي. د ریاستي ادارو د اندازې مطابق تقریبا 10,000 وټونه د دې فیصلې نه متاثر کېدې شي. په پنسلوینیا ریاست کې تردا دمه منتخب صدر جو بایدن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه 50,000 زیات وټونه اخیستي دي. وینسکونسن په وینسکونسن ریاست کې که څه هم د کومې ستونزې رامنځته کېدو په اړه هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړل شوی، خو د ایسوسیټډ پریس د لیکنې تر مخه د ریاست ریپبلیکن ګوند غړي کوشش کوي چې د شک ماحول رامنځته کولو سره دلته د وټونو بیا شمیرنه وشي، او یو ریپبلیکن غړي خو دا امکان هم څرګند کړي چې کېدای شي دلته نتایج بالکل ونه منل شي. په وینسکونسن ریاست کې خای صدر ټرمپ د وټونو د زر تر زر بیا شمیرنې مطالبه وکړي چې 13 نومبر ټاکل کېدای شي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمه بجا،
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلور نیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو زو یو بلې موضوع ته تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو تازه خبرونه پروګرامونه زمونږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې هم واوري. کوټه کې د بلو د احتساب کمی اداري د بلوچستان په پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی باندې د درغلیو په اړه کیسونه ترشکريتي بلخوا نواب اسلم رئیسانی ویلي چې په دې اړه به عدالت تزي. نوموړي له رسنیو سره په دې اړه د سوالو نه ډډه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین نور.
په کوټه کې د قومي احتساب بیرو لوري د نومبر په 18 نیټه په جاري سوی یو بیان کې ویل شوی دی چې په خاني علا وزیر نواب اسلم رئیسانی نه هواج د خپل اختیارات څخه ناجایزه ګټه پورته کړې ده، بلکې د حکومتي خزانه څخه لوی مرسته ترلاسه کړې ده. د نیبل لوري دا هم ویل شوی دی چې کله نواب محمد اسلم رئیسانی د بلوچستان علا وزیر وو نو هغه وخت په ناقانونه توګه سرکاري مشينري تر فشار لاندې راوستي او د خپل خاندان لپاره 100 ملیون روپۍ د تاوان ادا کولو منظوري ورکړه وه. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې د کامی احتساب ادارې نیب د پلټونو څخه ثابته شوه چې د تاوان په تخمینه یا اندازه لګولو کې د حقیقت څخه کار نه دی اخیستل شوی، بلکې د اعلی وزیر د ودانۍ څخه چې کوم حکم جاری شوی دی نو داغه وخت حکومتي ودادارانو د دباو یا فشار لاندې کار کړی او د تاوان تخمینه یا اندازه لګولې وه. وروسته دغه وخت سیکرټری خزانه دوستین جمالدینی د اعلی وزیر د ودانۍ لوري ورکول سوی سمری یا اقامات منلی او پخوانی سنیټر اجی لشکری رسانی ته 112 ملیون روپۍ د جاری کولو امر کړی وو. دلته خبره د یادونه وړ ده چې نواب محمد اسلم خان رسانی او دغه ورور د پیپلز ګوند پخوانی سنیټر اجی لشکری رسانی په ضد د نیبل لوري د پلټنی کار په 2012 کې پیل شوی وو. هغه وخت د نیبل لوري ویل شوی وو چې د ضلع بولان په میچړی سیمه کې د رسانی او رند قبیلې ترمنځ په جګړه کې د نواب اسلم رسانی و کورنۍ ته په خاصه توګه و پخوانی اثارو کښت کور کروندې ته دومره زیان نه دی اوښتی څومره چې په سرکاري کاغذانو کې شودل شوی دی. پر دې باندې دغه وخت چیف سیکرټری ناصر محمود کوسا هم خپل دریځ ښکاره کړی او ویلی وو چې دا کار د قانون سره سم نه دی. د یادونه وړ ده چې په کال 2002 کې په میچړی کې د رند او رسانی قبیلې ترمنځ د جګړې وروسته د کوټي عدالت امر کړی وو چې په یاد سوی پیش کې دی د نواب محمد اسلم خان رسانی و کورنۍ ته چې څومره زیان اوښتی دی حکومت دی هغه د سرکاري خزانه څخه ادا کړي. خو کله چې نواب اسلم رسانی د پیپلز ګوند پر ټیکټ باندې په کال 2008 کې د بلوچستان اسمبلی غړی وټاکل شو او د هغه وروسته د جنوري کال 2013 پورې د صوبې د اعلی وزیر په توګه کار وکړي نو په هغه وخت کې د حکومت بلوچستان له لوري دغه پیسې دغه وکشر رور او د پیپلز ګوند وسینټر اجی لشکری رسانی ته ورکول سوی دی. د احتساب د کامی ادارې د دې ریفرنس په اړه چې میکل د پخوانی سنیټر اجی لشکری رسانی سره تماس ونیوي نو دا غوینه وا چې دوی به د عدالت د لارې خپل دفاع وکړي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں
اوریدونکو د پاکستان د یو مرکزی او وزیر علی امین ګنداپور هغه وینا په ټولنیز میډیا سخت غندل شوې چې د ګلګت بلدستان په یو انتخاباتي جلسه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز شریف په اړه کړی دا نو موري تور پورې کړی وو چې مریم د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دور کې د پاکستانی ولست ټیکس پر پیسو د مخ سرجریانی کړی او ځان یې خسته کړی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي د ګنداپور د وینا دفاع نه کوي خو ویلي چې اپوزیشن سیاستوال هم په وزیر اعظم او د هغه د ګوند په خزینه او غړو پسې ستغې سپورې وای. په دې اړه نور تفصیل له هارون بچان اورو.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کشمیر چارو او گلگت بلتستان لپاره وزیر علی امین خان ګنډپور د نومبر پر ومه هم په گلگت کې د تحریک انصاف یوې انتخاباتي غونډې ته د مریم نواز شریف په اړه وایي. هغه ځکه خپل دا چې د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالیه کروڑونو روپۍ د مخ پر سرجریانو لګولې دي.
نواز شریف کی دو حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی.
تردی مخ کی نوموڑی وزیر د اکتوبر 14 میں پخپل یو ٹویٹ کیے د پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو زرداری او مریم نواز شریف یو گڈ عکس تھا چې په جلسه کې پر سټیج ناستی او په څه خبره سلا کوي. لیکلی چې د شپې 11 بجې دی جنج یا بارات رخصت شوه دی. مولوی هم غیب دی او د واده الک او جنې پریشان دي چې څه وکړي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو او د ښځو د حقونو د فعالانو ترڅنګ خبریالانو هم د ګنډاپور د ګلګت جلسې وینا او وروسته د ټویټ زخته غندلې. په پیښور کې خبریال او د چارو شنون کې محمود جان بابر وایي تحریک انصاف د نوي او بدل پاکستان او د ځوان کول را مخته کولو پر ځای د هیواد په سیاست کې د بې دلیل خبرو او کنزا کلچر ته وده ورکړې ده. نوموړی زیاتوي د سیاسي ګوندونو ذمہواري جوړی کی چې د ټولنې د سمون او د ځوان کول د ښې روزنې لپاره کار وکړي.
عمران خان صرف دوه ورځې مخکې وایي چې موږ د ښځو عزت کوو. ورپسې په دویم ورځ چې د هغې وفاقي وزیر داسې ژبه استعمالي دا ډېره زیاته ځکه محسوسه کړی شوه. نو زه پخپله دا ګڼم چې دا د دې نه ډېره زیاته ضروري ده چې دوی په معیشت باندې زور واچوي، طرز حکمرانۍ او په ګورننس باندې زور واچوي. په کار دی چې دوی په دې خبره باندې هم زور واچوي چې دلته به ژبه کمه استعمالېږي، ځکه په راتلونکي وخت کې دا زموږ ماشومان به عزت کوي، زموږ ځوانان به عزت کوي، نو دا به زموږ معاشرې ته ډېر زیات نقصان ورسوي. دا په دې ټولو باندې زموږ خیال ذمہواري راځي.
موږ وزیر علی امین ګنډاپور ته د نومبر پر 9 څو ځله ټلیفونونه وکړل چې داغه د بیانونو ور باندې د شو نیوکو پاړه نظر یې ترلاسه کړو، خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف یوې غړې عائشه بانو پر همیاد نیټه مشال لري ته وویل دا د ګنډاپور د وینا دفاع نه کوي، خو ښایي نوموړي د هغه څه په ځواب کې چې د اپوزیشن ګوندونو مخکښان یې په خپلو جلسو د قومي اسمبلی په غونډو او ټلویزیوني مباحثو کې د تحریک انصاف په مشرانو او ښځینه غړو پسې وایي دا څرګندونه کړې وي.
افسوس خبره دا ده چې په ایوان کې ناست خواجه آصف د پی ٹی آئی گورنمنٹ زمونږ یو فیمیل په باره کې غلط کامنٹ وکړي. دغه سه شابه شریف، دغه سه نواز شریف په خپل جلسو کې بینظیر پسې ډېری ګډې وډې خبرې کړې دي. مریم نواز په خپل عمران خان پسې په خپل سپیچز کې، په خپل پریس کانفرنسز کې خبرې کړې دي چې کم نه دي کول پکار. دا ټول شیزونه کنډم کول پکار دي. صرف یو کس باندې ګوته اوچتول چې کم دی، زه دا بالکل نه جسټیفای کوم چې ټیک خشه وي دي، خو زه به دا ضرور وایم چې آل پارټیز لیډرشپ چې کم دی دا پکار دی چې دا د دې خپل پارټي والا نو نارمز او د ویلیوز او د زمونږ خپل کلچر چې کم کې زنانا ډېر ریسپیکټیبل زی دي، دې باندې سره رولز اینڈ ریګولیشنز جوړ کی چې تاسو به یو پرایویټ هغه باندې بچا باندې
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 6 د سوات په سیدو شریف کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې مریم نواز شریف ځکه د پوځي مشرانو ضد خبرو لپاره جیل ته نه لیږي چې هغه یوه ښځه ده. وزیر اعظم 13 اکتوبر میاشت د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د خپل ګوند تحریک انصاف یوې غونډې ته ویلي وو چې مریم نواز شریف که څه هم نیا جوړه شوې خو د ده لپاره اوس هم یوه ماشومه ده. نوموړي همدې وینا ته په اشاره په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یوې فعالې سمر بن الله د نومبر پر 9 مشال لړیو ته وویل د تحریک انصاف وزیرانو خپل مشر ته په کتو پر خپلو سیاسي مخالفانو شخصي حملې پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړه داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست نه غواړي د هیواد په سیاست کې د ښځو هرکلی او د هغوی احترام وشي.
د هغې پارټي د کم کې چې یو نیا یا نانی هغه ټکې کنزل په توګه استعمالیږي. یوه زنانا زموږ په دې سیمې کې یوه لور یا خور یا مور خو ګڼل کېدای شي، خو چې کله په سیاست کې هغه قدم کیدی دی له یو خزه کې دلی یو کنزل جوړ شي. په دې سیاست کې کوم پارټي چې کوم طریقې کې خزه ټریټ کو هغه زموږ یو ډیر پسماندہ سوچ هغه عکاسی کوي. سٹیٹ دا پیغام نه ورکي چې موږ دې قسم بیانات دې قسم جبا بالکل هم نه برداشت کو. سمودا مخ کې یا چارٹر آف ڈیمانڈس پاکستانی خزو پیش کړو د دیو چې کوم مسلې دي د دې مخنی ویلا سٹیٹ ته پکار دے چې دا 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 سٹیپس واخلی. خو بد قسمتی سره چې چرته د عمل یا امپلیمنٹیشن خبره راشي نو زموږ حکومت بالکل بیا ځان غلې کی.
13 اکتوبر میاشت په لاهور کې د خزو حکومت تنظیمونو او مدني ټولنو د پام وړ شمیر استازو د خزو د ژوند او حکومت د تحفظ په مخه د چارټر اف ډیماند په نوم د غوښتنو یو فهرست جوړ او په شریکه لاسلیک کړ. دوی له حکومت د یو شمیر نورو غوښتنو تر څنګ دا مطالبه هم وکړه چې د حکومتي چارواکو لخوا پر خزو د جنسي ځورونې پیښو او یا هم د هغوی په اړه د سپکو خبرو د مخنیوي لپاره د بیخي نه برداشت یو پالیسي جوړه او عملي کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سوات تحصیل سلامپور مشین آباد اوسیدونکو د سکول جوړولو لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو ویلي چې د کلی لوی آبادۍ لپاره درې کال وړاندې یو پرایمري سکول منظور شوی خو تر اوسه پرې کار نه دی شروع شوی. بلخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د سکول په جوړولو کې یو ځای تن خنډونه راپورته کړي دي او دوی پر ضد پولیسو ته شکایت هم کړي چې دغه مسله حل شي نو د سکول په جوړولو به لاس پورې کړي. په دې اړه لسواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا ریپورت راستولې دي چې د احتجاج کوونکو پر غږونو پیلېږي.
د سوات منګوري ښار نه 8 کیلومتر لرې د مرغزار په سړک د مشین آباد کلی ماشومان او مشران په دغه توګه احتجاجي مظاهره کړې چې د دوی په کلی کې منظور شوی سکول ودانه باندې د کار شروع کړی شي. د سیمې پخوانی ناظم امجد علي خان وای چې د سکول لپاره ځمکه شته، یو نیم کروڑ روپۍ منظور شوی خو بیا هم ټیکادار پر کار نه شروع کوي.
دا یو بنیادی مطالبه ده په یوشته مسدې کې هم یو قوم یو کلی په مین روډ باندې انپړ ساتل دا د انتظامیه لپاره دا د ذمہار خلکو لپاره مطلب المیه ده پکار چې په دې خبره سوچو کې دا غریب خلک دي نو دا غریب مطلب خدا نه چې دا په سبق په علم په حق نشته.
احتجاج کوونکو سو ساعت د منګوري او مرغزار سړک تړلی وو. احتجاج کې شامل یو ماشوم چې په ووم جمعات کې زده کړې کوي وایي چې د نورو ملګرو سره 3 کیلومتر لري زده کړو ته ورزي نو مشکلات ورته وي.
معلوم امتیاز دی او مونږ چې تور سکول ته زو او دلته مونږ ته سکول جوړول غواړو او مونږ ته پیاده زو او مونږ دلته سکول لر شو مونږ بدل کې سکول سبق وایو.
د کلی شپې تکلن مشر بختیار خان وای چې په خپلې سبق نه دی ویلې او دی غواړي چې بچیان یې زده کړی وکړي. زیاتره ماشومان د سکول نشوالي لوجه د زده کړو څخه پاتې دي.
زموږ د ماشومان په کور کور باندې سبقونه وایي
ډیر لر لر زی سالاش مخام پر رزی مخام ګور درا شډیر وګشوی او دغه پلار زمون دوه طاقت نشته کی مونږه ول ګاډی ونیسو او کاریان ول ورکو او پیاده زی پیاده رزی دوه نزان سره کوي دغه پر زمون د مطالبه ده چې زمون خپل کلی کې غټ کلی ده شپتا تیا کورنی په دې کې مسوري ماشماني د دې لپاره دا مزه مطلب دی چې را په دې کلی کې موږ له ارزې نږدې موږ ته سکول جوړ شي پازې
د ضلع سوات تعلیم محکمې مشر ریاض خان بشال ډېرو ته وایي چې دوی سکول جوړول لپاره ټول انتظامات کړي خو د کلی یو تن پکې رکاوټ جوړ کړي
باقي د زمکه د دغه د سټیټ د سرکار دا او باقي د ډیولپمنټل سکیم په سکول د شپږو کمرو یې شوې ده ټیکادار ته سایت هم جوړ شوې ده فردر کار چې کوم د ټیکادار ده پرون میډی سی افس سکول
ودانی جوړولو په اړه د سواد ډیپټی کمشنر ثاقب رضا اسلم او بیا د سیمی ایم پی عزیز الله ګران وای چې دوی د سکول جوړولو لپاره د تعمیراتو محکمې سی ان ډبلیو ته چټی کړی دا او که پکې څوک هم خندان جوړوي د هغوی په ضد به قانوني کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هله
پر یونی مو بجا،
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلور نیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو راځي یو بل موضوع ته د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری د ودې اداره او د ملګرو ملتونو د ساينس او کلتور سازمان یونسکو په صوبه کې د سیلګری د ودې لپاره د سیمې د کلتوري نقشې په جوړولو سلا شوې دي. په دغه اړه د دوانو ترمنس یو لوسرامه هم لاسلیک شوی چې ترمخه به په دې صوبه کې د سیل او تاریخي ارزښت ځایونه په نخښه کول شي او بیا به یو نقشه تیاریږي چې په کارولو سره سیلګری په اسانه سره د غزاینو ته ورتل. په دې اړه نور معلومات ته شاهین بنری ناو
د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری د ودی څنګه وای چې په صوبه کې د سیلګری د ودی او تاریخي آثارو د حفاظت لپاره د ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور د سازمان یعنی یونسکو سره په شریکه کار پیل کړی دی او یو داسې کلتوري نقشه جوړی چې د سیلانیانو سره بعد د سیل ځایونو ته په ورتګ کې مرسته کوي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې یو چارواکي محمد ریاض زیاته کړه
زمونږ ډایریکټر جنرال کامران افریدی سره د یونیسکو نماینده پټریشیا فلپ په مختلفو اړخونو خبرې وکړې خو خاص کر په دې اړخ باندې چې په خیبر پختونخوا کې کم غیر رسمي خور ور انفارمل کلچر دی اغه مونږ را ټول کو ډاکومنټ کو ائیډنټیفای کو داغه چا کم خپل طریقه کار دی داغه مطابق کم چې دا قوم متحده د کنونشن کې لیکل شوی دی نو دا ډېر لوی ګټور کار وی چې قوم متحده د ټیکنیکل یا د یونیسکو د ټیکنیکل سرپرستۍ د لاندې مونږ خپل وسیلې په کار راولو د خپل صوبې کلتور خوندي کو. د نومبر اخیرنۍ هفته مونږ سره یونیسکو والا وعده کړی دا چې مونږ به دې اغاز کو.
دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې د ترهګرۍ پیښو او بدامنې د سیلګرۍ صنعت ته لوی تاوان اړولې دي او د سیل ډېر ځایونه د ژوند د بنیادي اسانتیاونه بې برخې دي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ښکلو هنرونو او کلتور د مطالعاتو د مرکز مشر اف اس دورانی وایي له وزیرستانه تر سوات او شمالي سیمو دا ټوله سیمه په تاریخي آثارو او د فطرت پرنګینو خيسته ده.
ملکند ویژن چې دینو دا د بودیست هندو پری گندارا یا گندارا گریو کلچر راغې سنټر پاتې دي.
جواز په ډیسټریکټ اپټاباد کې ماته یاد دي چې 3000 سایټس خو هلته ائیډنټیفای کړو په لینڈ سروے کې 1300 خو شاو چې دي سایټس هغه په مانسره کې کړو. مردان او پیخور دا دوه ویژن چې دینو دا خو کمباین دي په دې کې ورلد هریټیج سایټ ته د تخبه او د سری بهلول په بنو کې یو ځای دی آکرا چې هغه انډس ویلی سیویلایزیشن سره تعلق ساتي. بیا موږ سره سیزنل ټوریزم حواله سره چې دی نو سوات شو اپر سوات یا سوات کوهستان دیر کوهستان او چترال کوهستان دا ډیر زیات امپورټنت دي. واځي دا نه چې موږ سره بودیست یا هندو مانومنټس دي موږ سره چې اسلامیک مانومنټس هم دي.
په سواد کې د کلتور او ټولنیزو چارو یو پو شوکت شرار وایي چې دا ډیره خبره ده چې حکومت د صوبې په کلچرل میپینګ کار پیل کړی دی، خو باید په دغه میدان کې د خلکو تربیه وشي او د سیلګرۍ وده یوه قومي پالیسي وګرځي. نوموړی زیاتوي چې په دغه اړه د نوي دور د ټکنالوژۍ نه کار اخستل ډیر مهم دی.
دا آرکیولوجیکل سایت مو ته دا مقرره کوي چې د ټکنالوژۍ په استعمال باندې مونږ ټورست په ټایم کې د ټریول جوګه کو او داسې پروګرامونه شته چې دا کېدی شي. باقي د دې چې کوم اپروچ دی نو هغه پرونه دې اپروچ دی د سبا دې اپروچ دی کول غواړي او دې چې کوم میوزیم جوړه ایس آرکیولوجیکل سایت بچ کول غواړي په زړه طریقه دغه ښه کار دی. خو د دې نه ښه کار نور هم کېدی شي چې د ټورست انټرسټ پیدا شي. سب ته پکار ده چې مونږ د ټکنالوژۍ استعمال په داسې طریقه وکړو چې پرون په باره کې نن معلومات وکړو او سبا د دې څه استعمال کړی شي چې مونږ ته دا وکړو.
دا یادونه ور ده چې د پښتونخوا پېښور او سوات درې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د قبایلي ضلعو په ګډون د ملکن او هزارې سیمې د فطري ښایستونو سره سره خپل لرغونی کلتوري او ټولنیز قدرونه هم لري، خو په ډیرو سیمو کې دا تاریخي آثار د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د روان یو سات په دې خبرونه کې پای شی بو تر رسیدلیو. یو ځل بیا لړ خبرونه ل شاهین بنری ناور.
په هلمند کې د ازادي ریډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی په مرکز لخرګا کې د مقناطیسي ماين په 14 کې وجل شوې ده. چارواکي وایي چې نن سهار په دې پیښه کې د هغه ورور مجتبی محمدي هم ټپي شوې. تر اوسه شته برید ذمہواري نه ده منلې. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې دا برید غندلې او په دغه اړه د پلټنو او ذمہوارو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې سلور درش کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړ شوي چې ورسره د دې ناروغۍ له وجې په هیواد کې د ټولو مړو شمېره 5550 ته پورته شوې ده. د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې ویلي دي چې په تیر یو شواروس کې نور 1308 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د سند صوبې په حیدرآباد کې د کویلي د کان په پیښه کې د شنګلې سلور کان کیندونکي وژل شوي دي. په لاکړه سیمه کې د کان مالک فلکناز مشال لیډو ته ویلي پیښه هغه وخت وشوه چې د رسیو په لپټ یا زنګو کې سلور مزدوران کان ته کوزیدل او رسی ور باندې وشلیدلې. یادونه وردا چې د سند تر څنګ د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هم ورته پیښې رامسته شوې دي چې ګڼ شمېر کان کیندونکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رایو د شمیرلو او درولو لپاره عدالت ته خواست کړی دی. د ټرمپ کمپاین د اعلان پرون وکړ. کمپاین له دې وړاندې هم په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب د مخې نیولو لپاره په عدالتونو کې مقدمه درج کړې دي. او د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ خبرداري ورکړي چې د روسیې حکومت په دغه هیواد کې د خپلواکۍ ادارو د هلو ځلو لا محدودولو لپاره پارلمان ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده. ادارې غوښتنه کړې ده چې باید دا قانوني مسوده په سمدستي توګه بیرته واخیستل شي ځکه چې د سره به خپلواک ادارو صلاحیت کمزور شي او حکومت ته به اسانه شي چې کله یو غواړي دغه ادارې وتړي.
اوریدونکو له دې سره د مشال ریډیو پروګرامونو پای ته رسیدي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان شاهین بنیره او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړم. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاله خې د خدای پامان او وختونو په خیر.